پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوری چې دا ولسمشي کاندیدانو او مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50,000 زغرګاډي او 900 پولیس ورکړل شوي څو د دوی امنیت وساتي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټ کې د غزنی په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. پولیسو په کندهار ښار کې څه باندې 15,000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولې دي او د سرې میاشتې کارکوونکو په لیبیا کې د دوه شپې تکډوالو مړې یوه ورځ وروسته له هغه د مدیترانې له اوبه راایستلې چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د خبرونو تفصیل. د غزنی سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې له کبله د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار وختي سوې ده. ښاغلی نوري زیاته کړه،
د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ په قراول کې یو موټر بم چې غوښتل د ولسوالۍ مرکز ته دننه شي او په قراول کې د امنیتي سرتیرو لخوا درول شوی و وسوال ورته چاودنه ورکړې ده چې په ترس کې زموږ درې تنه سرتیري چې په قراول کې پیرو په شهادت رسیدلی دي او دولس تنه نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شغل نوری زیاته کړی چې په دې پیښه کې د امنیې قومندانې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په غزنی کې تېره ورځ هم په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوه برید کې چې د دې ولسوالۍ پر مرکزي قرارګاه سوی و درې امنیتي سرتیري وژل سوي وو. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د سباندې 15,000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د نیول کېدو خبره کوي. د کندهار امنیه قومندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه نن لیکلی چې پولیسو نن په کندهار ښار کې یو لارې بم نیولې ده. د نوموړي په خبره دغه مواد د طالبانو له لوري په لارې کې ځای پر ځای شوی و چې د خبره تر ډیره ملکیان پکې زیانمن کیږي. د کندهار چارواکو تیره ورځ د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دوی ویلي وي چې دغه وسلوالو د په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلیز بریدونه کړي ول چې له مقاومت سره مخامخ سول او په متقابلو ډزو کې د کندهار د چارواکو په خبره یو شپېته طالبان وژل سوي او دیرش نور ټپیان ول. په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیلېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوري ریاست لپاره اتلس کاندیدان دوه میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنې د میزان په 16مه کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصول سره سم عمل وکړي. د جمهور ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون اتلس تنه کاندید شوي دي. زموږ غله ازادي راډیو وري. په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي د دوه شپې ته کډوالو مړې یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې دي چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د لیبیا د سرې میاشتې رئیس عبدالمونیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه دوه شپې ته جسده وموندل. مرستندوی ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې ترای تم سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دا خورا ناوړه پیښه بلل ده او په ټویټر یې لیکلی چې هغه په ناغوښتون کې چې د ښه ژوند هڅې کوي هغه ته باید له قانوني لارو ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوي صدر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هورموز تنګي کې د ایران له لوري د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ترامپ پرون په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې چې اوس یې له جانسن سره پر ټلیفون خبرې وکړه او هغه ته مبارکي ورکړه. د بریتانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبر سوي بیان کې راغلی دی چې واشنگټن او لندن له ایران سره د وروستي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاري غوښتنه کړې ده. د ایران او بریتانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات سو چې د جولای په 14مه بریتانیا په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یو ټانکر ونیو او بیا د جولای پر 19مه ایران د بریتانیا د تیلو یو بیړۍ له درویشت عملې سره د فارس خلیج په هرمز تنګي کې وکړه. د آذربایجان د سمندري چارو اداره وایي چې پرون د ایران تر بیرغ لاندې په یو بارون کې بیړۍ کې نه تنه ژغورل دي. د آذربایجان د ادارې ویلي چې دوه هلیکوپټر او د سرحدي ګزمې یو بیړۍ د ژغورنې لپاره د کاسپین سمندرګي ته واستول او د بیړۍ نه تنه عملی د ډوبېدو وژغورله. د بیړۍ د ډوبېدو علت نه دی څرګند سوی. د آذربایجان رسنیو په باکو کې د ایران د سفیر جواد جهانگیرزاده په حواله لیکلي چې د بیړۍ ټوله سپرلۍ له ډوبېدو ژغورله سره ده. او رومانیا ویلی چې د رواني میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د ویستري پوځي بستې د لیږلو مخنیوي کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل چې دا ګامې د هغو نړیوالو بندیزونو پر اساس کړی چې د اوکراین په تړاو پر روسیه لګول شوی دی. په بیان کې همدارز ویل شوی چې د اروپایي ټولنې هیوادونه نسي کولای چې د روسیې پوځي بستو ته د ترانزیت اجازه ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د سربیا چارواکو د دې میاشتې په پیل کې شکایت کړی و چې رومانیا اجازه نه ورکړي چې د روسیې شپېته مستعمل تریپوشونه او ټانکونه د دانیوب په دریاب کې سربیا ته تیر شي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نه باوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی د ولسمشری نوماندانو مرسیالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره دوی ته نږدې 50 غرګاډي او 900 پولیس په واکه ورکړل شوې دي.
ما برشان موتر توزیع کردیم برای هر کاندید یک موتر.
دا کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی دی څرګندونه به وروسته په یو رپورت کې دروورو. د امنیتی چارو یو شمیر افغان کارپوان د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوی امکانات کافی بولی. خوې د کمپاینی غونډو پر مهال د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. په همدې موضوع له هایګل سلیمان خیل سره مرکه لرو. د یو شمیر عامو خاریانو څرګندونه هم در سره د انتخاباتي کمپاینونو په اړه شریکو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورتونه ولرو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په دې یو ساعت کې خبري. د ولسمشری نوماندانو او مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50 غرګاډي او 900 پولیس توزیع شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د دې مطلب په څرګندولو وایي چې د ولسمشری انتخاباتو نوماندانو د امنیت ټینګښت د انتخاباتو په بهیر کې د دوی لومړیتوبونه دي. ټاکل شوی سر له سبا 13 نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي، خو یو شمیر نوماندان بیا د مرمۍ ضد موټرو د ویش په څرنګوالي نیوکه کوي. دا چې څنګه نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو چې هم د اوسه د کابل سټډیو وړاندې کوي.
د انتخاباتي سیالیو د پایل لپاره تر یوې ورځې کم وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو 13 نوماندان د خپلو انتخاباتي مبارزو په پیل سره د ولسمشری د څوکۍ لپاره سیالي وکړي. خو هغه څه چې مهم دي د دغو انتخاباتو د نوماندانو د امنیت ټینګښت دی. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې د شپږم بند له مخې که د دغو نوماندانو له ډلې هر یو یې د رای ورکولو د لومړۍ یا دویمې دورې او یا هم له انتخاباتو وروسته یا د پایلو تر اعلان مخکې وفات شي، مجدد انتخابات به تر سره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر د هر نومان او دوه مرستلانو د امنیت د ټینګښت لپاره درې زرهي موټر ورکړي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه موټرو د ویش ترڅنګ ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیول شوی دي.
موږ ته موټرې ویشلې دي. هر نومان ته یو زرهي لنډ کروزر او یو هایلاکس ویشل شوی. البته دا د مرستیالانو لپاره هم دي. دغه شان د نوماندانو لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوي دي.
خو یو شمیر نوماندانو تر دې دمه د دغو موټرو لاخیستلو ډډه کړې ده. شهاب حکیمی د زرهی موټرو ل یو شهاب حکیمی وایي د زرهی موټرو لپاره یو داسې شرکت سره تړون شوی چې چلوونکي د استخباراتي بنسټونو له فلټر نه نه دی وتلي. خو د کورنیو چارو وزارت دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې د دغو موټرو ټول چلوونکي د کشفي او استخباراتي بنسټونو له ضربین نه تیر شوي دي. ښاغلی حکیمی د امنیتي محافظینو رسیدل او ځینې تدابیر مني.
تر نن مو په بشپړ ډول سن دی خسي خو پیل کړی دی چې تر دې د مې 15 سرتیری راستول دی وای چې شل نور کسان هم راستوي او بل چې زموږ ته کور شاو خې د امنیتي استحکاماتو لارخه ورته تدابیر نیولې دي.
په دې جره کې داسې نوماندان هم شته چې نه غواړي د کورنیو چارو وزارت ساتونکي امنیت ونیسي. حکیم تورسان وایي د هغه د انتخاباتي ټیم وړاندیز دا دی چې هغه کسان چې دایې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورپیژني د محافظینو په توګه ورته اسانتیاوي ورکړ شي. خو خغلی تورسان د مرمۍ ضد موټر ترلاسه کړی دی.
موټر صرف
تر دې د ما یوازې دواره د موټر لکړ شوی او د پاتې نورو شمنه هم شوی چې خاینن یا سباره کړل شي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سیالۍ د یک شنبه په ورځ د اسد میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. تر دې وړاندې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو اندېښنه ښودلې وه چې د امنیت د نشتوالي له امله نشي کولای د افغانستان په ټولو سیمو ته خپل انتخاباتي پلانونه ورسوي. خو د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي سیالیو لپاره د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب په موضوع جدي ټینګار کوي او وایي چې که د دې موضوع ته سمه پاملرنه ونه شي ستونزې به رامنځته شي. یوسف رشید د دغه بنسټ اجرایوي مشر
دوی د ټاکنیزو نوماندانو او د غوی د ټکټونو مجموع کې هغه امنیت ته باید پاملرنه وکړي چې خدای نه خواسته کوم حادثه پېښ نه شي. که چېرته دغسې موضوع پېښېږي خصوصا د ټاکنو ورځو وروسته نو د قانون مطابق دا کېدای شي دغه مراحل ټولو سره بېرته پیل کړي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت باید امنیت جدي ونیسي ځکه د دوی په باور د مهال د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د امنیت نشتوالی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، له کابل څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او د دوی د مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50 غرګاډي او 900 پولیس ګمارل دي. د امنیت چارو یو شمیر افغان کارپوهان د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافي بولي. خوې د کمپاینی غونډو پر مهال د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. له دې ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي رادیو ته په مرکه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدان هم باید په خپلو امکاناتو نه په استفادې د خپلو امنیتي ارګانونو او ادارو ترڅنګ ودرېږي. د خغلی سلیمان خیل سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا د ورکړل شو امکاناتو په اړه ترې پوښتلي.
قانون مطابق دوی ته خو اړتیا چې په قانون کې دی او چې څه ضرورت دی د موټرو د سربازانو د امنیت بیا وزارت داخله د دوی امنیت هم تضمین کړی ده. نو د دوی لپاره دا شرط کفایت کوي او د انتخاباتو په وخت کې د کمپاین په وخت کې ټول قوتونه د انتخابات د امنیت په مبرد کې مصروف دي. نو دا بالکل کفایت ورته کوي.
د کمپاینونو پر مهال یوازې د کاندیدانو د ژوند خوندیتوب مهم دی که فکر کوي چې دوی چې کمپاینونه کوي غونډې کوي د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی، د هغوی امنیت هم باید خوندي شي.
دا واقعي خبره ده. دا د دولت وظیفه ده، دا د امنیتي ارګانو وظیفه ده چې هغوی چې دغه امنیت د خلکو وساتي، امنیت د دوی هم وساتي. په دا ټول قوتونه لکه څنګه چې د انتخاباتو په شپږم دی میزان دوی تدابیر ورته نیولې دي، رایګری په چور ګرم دا عین تدابیر باید ولري. په ولایاتو کې ټول یعنی آماده باش باید قوتونه د دوی امنیت هم باید وساتي او د خلکو امنیت هم باید وساتي.
اوسنی امنیتی شرایط په پام سره ستاسو په نظر باندې څومره به دغه ولسمشرۍ کاندیدان وکولای شي چې په یو آرام ماحول کې او په سم ډول خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي؟
زه اطمینان درکوم لکه تېر په انتخاباتو کښې چې همدغسې امنیت تامین و په دې کښې به امنیت تامین خامخا یو نیم ځای کښې احتمال د واقعاتو شته ولې هغه کاندیدان هغه نماندان چې کمپین کوي خلک را ټولوي دوی خپل هم باید لاس په کار شي دوی خپل هم د خپل خلکو د امنیت سره د امنیتي ارګانو ته باید کومک وکړي
یعنی ستاسو په وینا یوازې دا د حکومت دنده نه ده د امنیتي ارګانونو چې د دوی او د دوی د کمپاینی غونډو امنیت خوندي کړي دوی پخپله هم باید په دې برخه کښې لاس په کار شي بلې
دوی هم دا د افغانستان وضع ورته معلومه ده بلکې آرامه وضع هم وي باوجود چې په افغانستان کښې جنګ روان ده د ولسونو د پولیسو سره د امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري اشد ضرورت ده باید ضرور همکاري ورته وکړي په دې شرایطو خو د خلکو همکاري بالکل سل په زرو کښې باید خلکو همکاري ورسره موجوده وي هر څوک هر نوماند چې کوم ځای کښې غونډه کوي باید خپل نفر دا په ځان هغه لري اطمینان لري چې وایي په تلویزیونو کښې هم وایي هر یو وایي چې زه کامیاب یم هر یو وایي چې کامیاب ولسونه به لري خلک به لري ځوانان به لري باید خپل امنیت ورته جدي دي امنیتي ارګانو ته دوی خپله کومک وکړي خپل امنیت دوی هم باید وساتي
هایګل سلیمان خیلو چې د کاندیدانو او د انتخاباتي غونډو د امنیت په اړه یې سپارښتنې او خپل نظر څرګنداوه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ اوس واصل وصال ته ورسو او اقتصادي خبرونه ترې اورو
د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونه د زمري د میاشتې د 28مې نیټې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 100مې کلیزې په ویاړ د یو لوی داخلي صنعتي نندرتون د جوړولو خبر ورکوي د دغې خونې ویان جان آقا نوید نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه نندرتون د کابل په حضوري چمن کې جوړیږي چې د هیواد بیلابیل داخلي تولیدات به پکې په زرو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي
از محصولات مختلف افغانستان تولید افغانستان به نمایش گذاشته میشه و چنان حضوری در طول پیش از 8 ساعت یا آغاز میشه و بالاخره یک هفته بعد شام دوام شده
در خغلی نوید په خبره دغه نندرتون د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او کابل ښاروالۍ لخوا جوړیږي په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو د بندېدو له امله سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښته د افغانستان د متشبسینو د بورډ رئیس رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخابراتي شبکو د بندېدو له امله سوداګر نشي کولی چې د خپلې سوداګرۍ اړوند مسایل پر وخت او په ښه ډول پر مخ یوسي
د مخابراتي شبکو د لاسه چې په مزار او نیځینې شمالي ولایتو کې د څو شپې رئیسې دا مسلسله قطع کېږي چې په دې ارتباط ډېره خساره په سلهاو لکه افغاني خساره فاجر او سرمایه‌ګذار ته رسېدلې دي
نوموړی له افغان حکومت څخه د دې ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي ځکه په خبرې د مخابراتي اسانتیاو د نشتوالي له امله د دوی چارې له خنډ او ځنډ سره مخ دي او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله یوه یورو 90 افغانۍ یو انګلیسي پاونډ 98 افغانۍ 10 پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1503 افغانۍ
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل اوس هم مخکې له دې چې د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه راواخلو یوه نړیواله مسله راخلو د لیبیا ساحل ته نږدې یو وار بیا په لسګونو تنه کډوال په اوبو کې ډوب شوي دا کسان په غیر قانوني ډول اروپا ته تلل عصمت څاروان را سره په سټوډیو کې دی د دې موضوع په تفصیل ورسره خبرې کوم څاروان صاحب لومړی د بې درکه شوو کسانو لپاره د هلو ځلو په اړه معلومات راکړئ تر اوسه څومره کسان موندل شوي
ان صاحب د لیبیا د سرې میاشتې ټولنه وایي کارکوونکو یې تر اوسه پورې د 28 پناه غوښتونکو مړې موندلې دي دغو کسانو غوښتل لکه څنګه چې تاسې هم ورته اشاره وکړه چې اروپا ته لاړ شي خو وړمه ورځ یعنی د پنجشنبې په ورځې بیړۍ په مدیترانې سمندرګي کې لیبیا ساحل ته ډېر نږدې د دوی بیړۍ ډوبه شوه له لیبیا او نورو هیوادونو څخه په غیر قانوني لارو اروپا ته تلونکي پناه غوښتونکي په ځلونو له داسې ناورینونو سره مخامخ شوي دي دوی عموما لومړی ځان مالټا ته رسوي چې د مدیترانې سمندرګي په منځ کې ټاپوګان دي او دا ټاپوګان لیبیا او نورې افریقا ته ډېر نږدې دي له هغه ځایه بیا دوی کوشش کوي چې ایتالیا ته ځان ورسوي او یا نور اروپایي هیوادونو ته.
د لیبیا سری میاشتې ټولنې کارکونکو د مړو د موندلو لپاره لکه کار پیل کړی دی او نور څومره کسان لا بیدره کړي؟
د لیبیا سره میاشت وایي چې د دوی کارکونکو د پنجشنبې له ماښام څخه کار پیل کړی دی او له هماغه وخته یې هلې ځلې لا هم روانې دي. مرستندوی موسسې وایي چې شاوخوا یو نیم سل تنه مهاجر بېدرکه شوي دي. د دوی په منځ کې ماشومان هم شامل دي او کوچنۍ بیړۍ یې د لیبیا ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی دا پیشه په مدیترانې سمندرګي کې د سش کال تر ټولو لویه پیشه بللې ده. یعنی نورې پیشې هم شوې دي خو دا د سش کال تر ټولو د تلفاتو له نظره تر ټولو لویه پیشه ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې ترې مو واوریدل. د لیبیا ساحل ته نږدې یو وار بیا په لسګونو تنه کډوال په اوبو کې ډوب شوي دي. دا کسانو هڅه کوله چې د لیبیا له سواحلو په غیر قانوني ډول اروپا ته ولاړ شي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس په واصل وصال ته بیا ورشو. د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصرې کړې دي کتنه ورته لري.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د انتخاباتي کمپاینونو او د ملي والی حکومت د ورستیو کړنو په تړاو مسایل خبره کړې دي. دنیا خپلواکي ورسپانه د ویده کاندیدان او تیره حکومتيان په نوم سرمقاله کې لیکلي ک سهم د ټاکنو کمیسون اعلان کړی چې د جمهوریت ریاست ټاکنیز کمپاینونه په رسمي توګه تر راتلونکو څو ساعتونو پورې پیلېږي. خو خبر نه دي چې د ملي والی حکومت مشران له تیرو څو میاشتو راهیسې ګرم کمپاینونه کوي. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر په ګډون د حکومت زیاتره چارواکي له وخته وړاندې په کمپاینی چارو بوختي او ټول په دولتي او شخصي دفترونو کې خلک په راتلونکو ټاکنو کې د موجوده ټیم ملاتړ تر بولي. د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه کارونه د ټاکنو د ټولو نورمونو او اصولو خلاف عمل ده. د سرمقاله لیکوال لیکي که څه هم د ولسمشیزو ټاکنو ګڼو نوماندانو حکومت په ټاکنو کې د سازمان یافته تقلب په کولو تورنوي او ټینګار لري چې حکومت په راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې د منظمو درغلیو پلان لري. خو تر اوسه هیڅ هم د دوی پر خبرو غوږ نه دی ګرولی او نه هم دوی داسې کره اسناد وړاندې کړي چې له امله پر حکومت فشار راوستل شي. د هشتې سوپ ورځپاڼې سرمقاله هم د انتخاباتي کمپاینونو پر پیلېدو سرخي. د دغه سرمقاله په یو پیراګراف کې راغلی چې په تیرو ټاکنیزو منډو ترلو کې تر ډیره نوماندانو هڅه کوله چې خپل قیافې خلکو ته وښيي. نو د دې کار لپاره نوماندانو خپل لوی لوی عکسونه چاپول او په داسې ځایونو کې لګول چې زیات خلک یې وویني. له بل اړخه یو شمېر نوماندانو کوښښ کوو چې له قومي اړخه د خلکو احساسات راوپروي او له دې لارې رایې وګټي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور په روان پړاو ټاکنو کې تیرې نمایشي کړنې کوم ځای نه نیسي، ځکه خلک اوس د نوماندانو پروګرامونو او پلانونو ته ګوري او د خپلې خوښې وړ نومان ټاکي. که یو نومان نه تونېږي چې د هیواد د امنیت، اقتصاد، د قانون پلي کېدو او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره خپلې عملي طرحې وړاندې کړي او خپله معقوله بهرنۍ تګلاره خلکو ته روښانه نه کړي، خلک ورته رایه نه ورکوي. د سرمقاله د لیکوال په باور نوماندان باید د تورونو له پورې کولو او له غیر عملی ژمنو ډډه وکړي او د قانون سره سم خپلې کمپاینی چارې پر مخ یوسي. ویسا خپلواکي ورسپانې خپله سرمقاله په یوې پوښتنې پیل کړې او لیکلي دي چې بدلون راځي خو څه ډول به وي. د سرمقاله لیکوال لیکلي له تیرو دوو کلونو راهیسې د ولسوالیو سقوط، لوی بریدونه او د امنیتي ځواکونو په ګډون د مرګ ژوبلې زیاتوالی دا ښیي چې حکومت ډېر کمزوری شوی دی. په سرمقاله کې راغلی چې اوس حکومت او خلک دواړه په دې پوهیږي چې په اطرافو کې طالبان ډېر پیاوړي شوي دي. البته دغه پیاوړتیا یې د حکومت د کمزورۍ او په عام ډول د ولس له برخلیک څخه د بې پروایۍ پایله ده. ولس مجبور شوی دی چې بیا د بالقوه ځواک تر څنګ ودرېږي چې طالبان دي. په سرمقاله کې د حکومت لخوا په بیلابیلو نومونو د وسلوالو ډلو جوړول، په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو بندیدل، د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عمري په نوم د خرګوټي جوړول او بیا بیرته د حکومت لخوا د دغه خرګوټي نړول د حکومت د کمزورۍ او د ولس د ژوند او برخلیک سره د بې پروایۍ سو مثالونه ښودل شوي دي. د سر مقالې د لیکوال په باور واقعیت دا چې څومره د حکومت عمر ورسته او شپه ورځو ته نږدې کیږي د باج او جبر بوج پر ولس زیاتیږي او څومره چې په اطرافو کې عام ولس له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وي یو لامل همدغه ده چې حکومت او اداره په کشوفش او فساد کې تر غوږونو ډوبه ده.
د نورستان مرکز پارون ته لجګړې په شاشوي د ملي او محلي پولیسو یو سلو لستنه رسیدلی. دوی د بدخشان له کیرانو منجان ولسوالۍ څخه له طالبانو سره تر جګړې وروسته نورستان ته مخه کړي. د پولیسو وایي مرستې ورسره ونه شوې کنه جګړه یې مخ ته وړې وه. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال روحلان وري په ریپورت کې.
د نورستان امنیت قومندان جنرال صابر اریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د یادو سرتیرو مخې ته د نورستان او بدخشان ترمنځ سرحد ته د خوراک او څښاک سره یوځای د ریزرف قطعه لیږلې وه چې تیر ورځ ورسره یوځای شوي او پارون ته را رسولې دي. تر اوسه د کیرانو منجان څخه یو سلو لس تنه افغاني امنیتي سرتیري راغلي دي چې اوس مهال د نورستان مرکز پارون کې دي. موګه مخته د ریزرف قطعه د خوراکي موادو سره ولېګله. دغه کسانو 22 ساعته په پخو مزل کړیو، خوراک او څښاک ورسره اخلاص شوی وو. هغه ول د بدخشان ناراغلو سرتیر ورته قصه کړي چې په کیران منجان کې د معدن ساتونکو یو قومندان قاری کبیر طالبانو سره لار پیدا کړي وو او هغه یې امنیتی ساحه ته داخل کړي وو او افغان امنیتی ځواکونو سره جګړه پیل کړي وو. چیا د جګړې نه ورځې دوام کړي، دوی څو ځله کابل او د بدخشان ولایت ته ټلیفون وکړ چې مرسته ورته ولېږي، خو د نه ورځو جګړې وروسته بیا هم مرسته ورته راونه رسیده، نو دوی مجبور شول چې نورستان ته راشي. قومندان وای د بدخشان نه راغلي کسان غواړي چې بیرته خپل سیمې ته لاړ شي او هلته د وسلوالو طالبانو خلاف په پیل شو عملیاتو کې برخه واخلي. اوس مهال مو سره دي، خو د دې هیله مند چې بیرته کیران او منجان ته لاړ شي او هلته چې کوم امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو د پاره تللي دي هغوی سره یوځای شي. موږ زیاته هڅه وکړه چې د یادو کسانو سره خبرې وکړو خو پرې بریالي نشو. د یادونې وړ ده چې د تیرې دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت د کیران منجان ولسوالۍ ونیوله او زیاتو سرتیرو د مهماتو د نشټوالي او د جګړې د شدت له امله سیمه پریښوده او نورو امن سیمو ته یې ځانونه ورسول. چې د هغې جملې څخه یو سلستنه د نورستان مرکز پارون ته هم راغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دوستانو د خبرونه په سر کې مو د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت او همدارنګا د چي سبا انتخاباتي مبارزي پیلېږي په دې اړه ریپورت او مرکه ووریده. اوس په د کابل د یو شمیر خاریانو څرګندونه ووري چې دوی د انتخاباتي کمپاینونو په اړه څه وایي.
نوم می جمیل ده نار ولایت زمان نظر همدا چې باید ټول کاندیدان چې د منظم ترتیب سره کمپاینونه شروع کړي په خپل واغ باندې او بل دا چې دا ډېر بې ځای عکسونه نشرول او بازار ډک شي ونه دا خبر نه ده بازار نه څنګه جوړي. کمیسیونونه هم باید چې خپل زیات کوشش وکړي خپل خواري وکړي دا درغلی نه مخنیوی وکړي بل چې کمپاینونه باید په واغ باندې پیل شي او پاور باندې باید پای ته ورسیږي.
ارمان نوم جمال ده. دا یو کې چې دوی یو سالم رقابت وکړي او سالم کمپاین وکړي او د بینزمن ډډه وکړي او کوم ځای کې چې کوم ځای کې دوی پوسټرې لګي هم مناسب ځای کې هغه د کابل کوم ځای نه محیط باید خراب نه کړي نو باید بې نظمي باید ونه کړي لکه مخکې د پارلمان غونډه چې بې نظمي باید بې نظمي ونه کړي. دوی باید خپل هغه څوک چې دوی ته کمپاین کوي باید خل لارښوونه ورته وښيي چې هغه کمپاین مناسب هغه وي د قانون په مطابق وي.
بس د مو نظر هم همدغه ده چې کمپاینونه ښه سالم رقابت ولري او د کاندیدانو نه هم خواهش هم ده در اصل جمهوری کاندیدانو نه چې صحیح زوی کې پوسټرونه ولګوي او اصول د مطابق خو باید بے نظمی جوړ نه شي، خار لارې بندې نه شي، مزاحمت جوړ نه شي او همدا رقابت سالم وي، نو دغه به ډېره ښه وي.
نوم حیات الله دی، د پروان ولایت کوزاپی ولسوالۍ نه یم. بس کمپاین باید داسې کمپاین وي چې بس دا ډېر رش پکې نه وي او بس داسې معاملې چې مثلا دا لارې بندې نه شي، دا خلک ضرورت لري او خادی خوازی سره کنه، او لارې چې بندې شي خامخا څوک مریضان لري او شی لري. عکسونه ځای باید معلوم وي، یو ځای کې عکسونه ولګوي، دا نو کراچۍ نه ګوري، په کراچۍ هم عکس ولګوي، نو دا څه فایده کوي چې په کراچۍ باندې هم عکس لګوي.